په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته به همزه فریباز ځای راکلی. درته وایم چې په تخنیکي برخه کې امانه میرزا سره دی. د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستي اورښتونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د دولت د غبرګونونو او د مرستو د رسولو په اړه به د دوی څرګندونې په دې خبرونه کې واوري. دغه ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دفتر په یو تازه راپور کې راغلي چې په تېر میلادي کال کې نږدې 1.5 زره ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي. دا او نور مطالب لرو خو تر خبرونو وروسته اورو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غوړي چې له امریکا او برتانیې سره په ګډه د ایران د توغندي د وروستۍ ازموینې په وړاندې خپل ځواب جوړ کړي. او کرملین وایي امریکایي چینل فاکس نیوز باید د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه د دغه چینل د خبریالانو د نه منلو وړ تبصرې له امله بخښنه وغواړي. د وروسته راسي لومړی له ناجیه سپۍ څخه د افغانستان خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د کراچۍ په افغان قونسلګری کې د افغان ساتونکو لخوا پر یو ډیپلومات د ډزو د ځاني زیان پخلی کړی او دا یو جنایي پیښه بللې. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي د وروستۍ ورښتونو له امله نږدې 119 کسان مړه شوي او نږدې 90 نور ټپیان شوي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د سند مرکز کراچۍ ښار کې چارواکي وایي چې په دې ښار کې د افغان قونسلګری یو ډیپلومات د خپل ساتونکو لخوا په ډزو وژل شوی. پاکستاني رسنۍ د کراچۍ ښار د پولیسو د یو مشر آزاد خان په حواله ویلي چې دغه پیښه نن سهار د کراچۍ په کلیفټن نومي سیمه کې په افغان قونسلګری کې دننه رامنځته شوې ده. د آزاد خان په خبره چې د افغان قونسلګری ډیپلومات محمد زکی د خپل ساتونکو رحمت الله لخوا په ډزو وژل شوی او په خبرې چې دغه افغان دی او د کراچۍ په افغان قونسلګری کې دنده ترسره کوله. امنیتي ځواکونه تر پیښې وروسته دغه کس نیولی او ترې تحقیقات کوي. له بلې خوا بیا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال هم پر خپل ټویټر پاڼې د کراچۍ په افغان قونسلګری کې د افغان ساتونکو لخوا پر ډیپلومات د ډزو د ځاني زیان پخلی کړی او دا یو جنایي پیښه بللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو نن په کابل کې د دغه سازمان د کلنی راپور د خبرولو پر مهال ویل چې ملکي تلفات د 2015 میلادي کال په پرتله په 2018 میلادي کال کې 3 سلنه ډیروالی په ګوته کوي. نوموړي ویل چې په دې رپورټ کې په ګوته شوي چې 3,498 وژل شوی او 1,900 تنه نور ټپیان شوی دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي د وروستۍ ورښتونو له امله په بېلابېلو ولایتونو کې نږدې 119 کسان مړه شوي او نږدې 90 نور ټپیان شوي دي. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د سترر کمیټې د یوې ناستې پر مهال ویل چې اکثره ټپیان له درملنې وروسته له روغتونونو رخصت شوي دي.
حوادث
یقین
در حدود 89 نفر مجروح
بوده. دوی په روسیې او پیښو کې نږدې 90 کسان ټپیان شوي چې د اکثرو کسانو ټپونه سطحي و چې له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي او نږدې 119 کسان د روسیې روغتونو له امله مړه شوي دي. نوموړي همدارنګه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی روغتیایي پرسونل د هیواد په ګوټ ګوټ کې مرستې ته چمتو دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځنګړي استازي مرستيال مارک باودن وایي ملګری ملتونه چمتو دي چې په افغانستان کې د ورسي او ورختونو له زیانمنو شویو سره مرسته وکړي. دغه سازمان لخوا په خبره شوی خبر پانه کې د خغلی باودن له قوله ویل شوی چې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د ورسي او ورختونو لامل د خلکو د ژوند له سور کول او دوی ته د پراخ زیان رسیدو لامل خوښینه دي. په ورته وخت کې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن آزاد رادیو ته ویل چې تر اوسه وروستۍ ورښتونو 50 جسدونه او ټپیان راوستل شوی دي. او د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې پرتلونکو سلر وشتو ساتونو کې د کابل او ځینې نورو ښارونو هوا د سانتیګرید په کچه داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 3، ټیټه منفي 8، اسمان شین. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 2، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 2، اسمان وریز. او مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 2، اسمان شین. دا و د افغانستان اړوند خبرونه او د هوا حالات. لنډې شیبې وروسته رضوان مراد درته بهرنی خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غواړي چې له امریکا او برطانیې سره په ګډه د ایران د توغندي د وروستۍ ازموینې پر وړاندې خپل ځواب جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې نتنیاهو نن په لندن کې د برطانیې له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره او راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. لندن ته تر روانېدو دمخه د اسرائیل صدر اعظم ویل دې ته اړتیا ده چې درې واړه هیوادونه د ایران د بېساري یرغل پر وړاندې ودرېږي. ولسمشر ټرمپ د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه رد کړې ده او درې ورځې وړاندې پر ایران د دې هیواد لخوا د توغندي د ازموینې له امله نوي بندیزونه ولګول. کرملین وایي امریکایي چینل فاکس نیوز باید د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه د دې چینل د خبریالانو د نه منلو وړ تبصرې له امله بخښنه وغواړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرکې پر مهال د فاکس نیوز خبریال بل اوریلی پوتین ته د قاتل خطاب وکړ. د امریکا ولسمشر د دې په ځواب کې ویل زیات شمېر قاتلان شته، موږ هم قاتلان لرو او څه فکر کوئ چې زموږ هیواد دومره بې ګناه دی؟ د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف وایي پوتین ته د قاتل خطاب د نه منلو وړ او له سپکاوي ډک دی. ښاغلي پیسکوف د فاکس نیوز د خبریال د پوښتنې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ پر ځواب کومه تبصره ونه کړه. نوموړي ویل مسکو د ډونالډ ټرمپ له دې خبرې سره چې ایران یو تروریستي دولت دی موافق نه دی، خو ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات د دې سبب کېدای نه شي چې امریکا او روسیه په خپلو کې ښې اړیکې ونه لري. سپینوانی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکرین په ختیځ کې د روانه شخړې په اړه د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره تلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلي ټرمپ تایید کړی چې د دې تړون د مشرانو په غونډه کې چې د روان میلادي کال په وروستیو کې جوړیږي برخه اخلي. د سپینې ماڼۍ په اعلامه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې دواړو مشرانو د اوکرین په ختیځ کې د شخړې د سوله ییز حل پر امکاناتو خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې، ایران او روسیې استازي نن د دې هیواد په مرکز آستانه کې په سوریه کې د اوربند د څارلو پر میکانیزم خبرې کوي. قزاق چارواکي وایي په دې خبرو کې د اردن او ملګرو ملتونو استازي هم ګډون لري. د استانه دا غونډه د سوریې د اوربند په اړه دوهمه غونډه ده. تر دې مخکې د 13 جنوري په 23 او 24 نیټه ورته غونډه د مثبتې نتیجې په ترلاسه کولو کې پاتې راغله. روسیه او ایران د سوریې په جګړه کې له دمشق ملاتړ کوي او ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. له 2011 کال راهیسې د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 300,000 کسان وشل شوي دي.
سلام، دا هم د راتلونکو دولس ساعتونو لپاره د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 8 وي او ټیټه به منفي 19 وي. په بدخشان کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 3 وي، ټیټه به منفي 15 وي. په ګردیز کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 وي، ټیټه منفي 12. په غزنی کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 3 وي، ټیټه به منفي 11 وي. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 3 وي، ټیټه به منفي 8 وي. په هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 9 وي، ټیټه به منفي 2 وي. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه به 2 وي. په مزار شریف کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 15 وي، ټیټه به منفي 2 وي. او په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به 15 وي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو: د افغانستان د طبي پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت وزیر وایي وروستي ورشتونو په ټول هیواد کې 119 تنه وژلي او 9 اتیا تنه ټپیان کړي دي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. بلخ د حکومت اجرایه رئیس وایي د طبي پیښو په برخه کې عامه پوهاوی ته خلک سمه پاملرنه نه کوي.
In 2016, UNAMA documented 11,418 civilian casualties.
په بښنه سره چې دا د ملګرو ملتونو د ځنګړي اساس یو ژغو چې وای په تیر میلادي کال کې نږدې 1.5 میلیون ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي چې د تیر کال په پرتله 3% ډېروالی شي. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا غړو د بلخ سرپرست ولی ته د دوه میاشتې وخت ورکړی چې له ارګ سره خبرې یوې نتیجې ته ورسوي. په روزګان کې 1300 میرمنو ته د کار زمینه برابره سوي.
د خوندو دپاره درې پروګرامونه تر په نظر کې نیولي دي چې 415 ښځو ته موږ باغچه خانګي جوړوو او یو بل پروګرام لرو 1500 ښځو ته موږ کورني فارمي چرګان ورکوو.
د پاکستان په کراچي ښار کې یو افغان ډیپلومات په ډزو وژل شوی. دوی ونیز خبرونه چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو یو ګډ پروګرام دی او بل د انصاف په لټه کې ونیز پروګرامون اوریدلی سي او دوی را سره پاتې سي. په دې خبرونه کې د دې خبرونه لمړنۍ مطلب د افغانستان د وروستي ورشتونو په اړه دی. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایي وروستي ورشتونو په ټول هیواد کې 119 تنه وژلي او 98 تنه یې ټپیان کړي دي. ویس احمد برمکنن په کابل کې له اړوندو وزیرانو سره په مطبوعاتي غونډه کې ویل چې 190 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي او له 350 ډېر څاروي له منځه تللي دي. رحمت الله افغان هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. له کابل افغان صاحب، که تاسو د دې غونډې نور جزئیات اوریدونکو ته وایست چې د ادارې څه وړاندیز کړی دی او څه آمادګیانې لري؟
بله فریباجان، وروسته له هغه چې وروستی ورښتونو په ټول هیواد کې د سر او مال زیانونه واړول، د افغانستان د استرار کمیټې په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د پیښو طبي پیښو د رسیدګۍ لپاره دولت وزیر وویل چې وروستی ورښتونو په ټول هیواد کې 119 تنه وژلي دي او 98 تنه یې ټپیان کړي دي. وایس برمک له اړوندو وزیرانو سره په دې اړه په کابل کې مطبوعاتي غونډه کې وویل
در 72 ساعتی که 22 ولایت افغانستان تحت کشوبت قرار داشت، ما متاسفانه تعداد شهدا 119 نفر است، 89 نفر مجروح تا امیل ازه، 190 منزل مسکونی کلان تخریب شده در ولایت های مختلف و 23 منزل قسمان تخریب شده و بیشتر از 400 معاشی متاسفانه هم از بین رفته در سر سردی هوا.
دغه وروستي ورښتونه چې په هیواد کې بېساري دي، په دې اړه باندې د استرار کمیټې وزیرانو معلومات ورکړل. د فایدامي وزیر محمود بلیغ وویل چې د ښارونو او د ولایتونو ترمنځ، د کابل او د ولایتونو ترمنځ د لارې د خلاصون لپاره چټک کارونه روان دي چې تر راتلونکو ساعتونو پورې، یعنې تر سبا ورځ 12 بجو پورې به د ټول ولایتونو لارې خلاصې سي. همدارنګه د کلیو پراختیا وزیر وویل چې د کلیو، همدارنګه د کلینیکونو او مارکیټونو د بازارونو د لارې د خلاصون لپاره هم کارونه روان دي او هغه کسان چې د وروستي ورښتونو له امله زیانمن شوي دي، هغوی ته د مرستو توزیع لړۍ هم پیل شوې ده چې یادونه د نورستان وکړه. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وویل چې دوی وړاندوینه کړې وه همدارنګ د داسې ورښتونو 101 ولسوالیو ته د طبي مرستو بستې رسولې وې چې کله د ورښتونو وسول نو هغلته دوی د خپل مرستې پیل کړي له خلکو سره. همدارنګ ویل چې په چټکۍ سره کار روان دی تر څو پورې هغه کسان چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوي دي، دوی ته به نورې مرستې هم ورسیږي. بلې فریباجنې،
مننه افغان صاحب. او بیا هم د همدې موضوع اړه په راپورونو کې پاتېږو. اجرائیه رئیس وایي د طبیعي پیښو په برخه کې عامه پوهاوي ته خلک سمه پاملرنه نه کوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې وویل چې د اړوندو کمیټو او سیمه ییزو ادارو لخوا کوم معلومات چې خلکو ته ورکول کېږي، دوی باید ورته پاملرنه وکړي چې له پیښیدونکو خطرونو څخه خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو یو شمېر مسؤلین او کارپوهان وایي چې حکومت د طبیعي پیښو په برخه کې د عامه پوهاوي ځانګړي پروګرامونه نه لري. نورحال د واصل وسال پراپور کې
وروسته له هغه چې وروسته ورښتونو له سلو د ډیرو کسانو ژوند واخیست، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې خلک د اړوندو ادارو معلوماتو ته سمه پاملرنه نه کوي چې له امله یې دوی له خطرونو سره مخ کیږي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې خلک باید په دې برخه کې بېغوري ونه کړي او هغه معلومات چې دوی ته د اړوندو ادارو لخوا ورکول کیږي ورته پاملرنه وکړي.
له هیوادوالو مو دا هیله ده چې کله دوی ته د اړوندو کمیټو او سیمه ییزو ادارو لخوا معلومات ورکول کیږي. دوی دې له تګ را تک څخه ډډه وکړي، خو معمولا خلک خطرونو ته ډېره پاملرنه نه کوي چې کله له خطر سره مخ شي نو بیا ناوړه پایلې لري. ښاغلی عبدالله، په رسنیو هم نیوکه وکړه چې معلومات په دقیق ډول نه رسوي او له امله یې خلک اندېښمن کیږي، خو د رسنیو یو شمېر مسؤلین بیا پړه بیرته په حکومت اچوي او وایي چې حکومت د طبیعي پیښو په برخه کې د عامه پوهاوي ځانګړي پروګرامونه نه لري چې له امله یې خلک له خطرناکو پیښو سره مخ کیږي. د نن یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر خلکو ته د طبیعي پیښو په اړه معلومات ورکول د حکومت دنده ګڼي، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې حکومت پاتې راغلی.
هغه
وخت چې حکومت د طبیعي پیښو او ناورینونو په اړه معلومات ترلاسه کوي نو مکلف دي چې خلکو ته یې د رسنیو له لارې ورسوي. خو هغه څه چې ما ته ډېر جالبه ده، هغه دا ده چې پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د واورې اورښت د دوی له تمې څخه پورته و. دوی د طبیعي پیښو سره د تمې له مخې چلند کوي چې دا د حکومت کمزوري ښیي. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو د برخې کارپوه صدیق قیام وایي چې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره یو غیر مسلکي ارګان دی او د طبیعي پیښو او ناورینونو پر مهال د خلکو د خوندیتوب لپاره هیڅ عملي پروګرام نه لري. ښاغلی قیام وایي تر کومه چې حکومت د طبیعي پیښو په برخه کې په خپلو پخوانیو تګلارو بیا کتنه ونه کړي او په دې برخه کې ځانګړي تګلارې او پروګرامونه ونه لري، د طبیعي پیښو او ناورینونو پر مهال د خلکو د مال او ځان خوندیتوب ناشونه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي ادارې د معلوماتو له مخې د وروستیو درنو ورښتونو له امله د هیواد په 22 ولایتونو کې 100 تنه مړه شوي، 100 تنه ټپیان او 190 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او 25 نور کورونه بیا لږ خراب شوي دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت د وزیر ویان محمد عمر محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو نورو کارونو ترڅنګ د خطر پر مهال د خلکو د پوهاوي لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لري.
موږ
د ژغورنې او خوندیتوب کوم پروګرامونه چې په ولایتونو او نورو سیمو کې پلي کوو، سربیره پر دې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لرو چې خلک څنګه کولی شي د خطر او ناورین په وخت کې ځانونه خوندي کړي.
ښاغلی
قیام وایي حکومت باید دغه اداره له مالي پلوه پیاوړي کړي، خلکو ته د آفتونو په وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه ترتیب او د بهرنیو متخصصینو په مرسته زیانمنېدونکې سیمې په نښه کړي. دی وایي که د طبیعي پیښو ګواښونو ته پام ونه شي، ممکن افغانستان په راتلونکي کې هم د ورته پیښو له امله له انساني ناورین سره مخ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، بیا هم د ورشتونو مسله او د تلزو ننګرهار ته. په ننګرهار ولایت کې د وروستي ورشتونو له کبله د اغیزمنو کورنیو سروې پیل سوې ده. د دغه ولایت چارواکي وایي ډېر ژر به دغو کورنیو ته د مرستو لړۍ هم پیل سي. بلخوا د نورستان برګمټال ولسوالۍ ته بیړنۍ مرستې رسیدلې دي. شاه محمود شینواری له سیمې نور راپور کوي.
په ننګرهار کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د وروستیو ورښتونو له امله د زیانمنو شویو کورنیو سروې پیل شوي او ډېر ژر به اړمنو کورنیو ته د مرستو لیږ پیل کړي. د دې ادارې مشر عبدالبصیر سباون ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې دوی ته د ولسوالیو نه رسیدلي د ورښتونو له امله چاته د سر زیان نه دی اوښتی، یوازې مالي زیانونه خلکو ته رسیدلي دي. دی وایي اوس په سیمه کې عملا د زیانمنو شویو کورنیو سروې روانه ده.
له نیکه مرغه چې ځاني زیان نه لري او مالي زیانونه شته دی، د دې لپاره موږ دقیقه سروې پیل کړې ده. موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکو چې موږ سره کاملا امکانات په واک کې شته دی. امیدواریم دا ده چې زموږ دغه سروې ډېر زر تکمیلېږي او انشاءالله مستحقو خلکو ته چې د هغوی ته به موږ خپلې مرستې ورسوو.
نوموړی وایي د زیانمنو شویو کورنیو دقیق ارقام به د سروې د بشپړېدو وروسته شریک کړي، خو د ننګرهار ولایت مقام لخوا لومړني معلومات چې رسنیو سره شریک شوي د هغې له مخې په ټول ولایت کې 304 نوي کورونه تخریب شوي او څه باندې 304 تلف شوي دي. د یو بل خبر له مخې په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قلو اردو مسؤلین وایي د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ ته د هیلیکوپټرو په وسیله بیړنۍ مرستې ورسېدې چې په دې مرستو کې صحي، خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. د یاد قلو اردو څخه پر استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوی ځواکونه د تیر ورځې راهیسې د برګمټال ولسوالۍ د اسبۍ په سیمه کې زیانمنو شویو کورنیو سره په مرسته بوخت دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د مړو او ژوبل شوو کسانو دقیق ارقام نه دي ښودل شوي، خو په وینا یې یو شمېر مړي او زخمیان یې له سیمې راویستي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
سلامونه مې کېلې تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد فاروق هاشمی ما د کابل ولایت د سروې ولسوالۍ څخه. دا چې د سوربی پولیسوالي کې تقریبا نیم متر واوره شوی دی. البته د سوربی په نور مناطقو کې نه دی شوی، یوازې د جګدلی منطقه ورته دلته ډېر زیاته واوره شوې ده. منطقه ډېره یخه ده. زمونږ او د سوربی ولسوالۍ ترمنځ لاره قطع شوې ده، ترافیکي لاره بنده ده. مونږ د خوراکي موادو ستونزه لرو، ډېرې نورې ستونزې لرو، روغتیایي ستونزې لرو. نو د افغانستان د حکومت څخه دا زمونږ هیله ده چې دغه لاره په عاجل ډول باندې آزادې کړي او پاکې کړي. ډېره مننه، زما پیغام ضرور نشر کړي.
سلام علیکم. دا جال دا جورورا دا تو بندی مک دلوگار دا خوخیب لسوالی دا تو بندی لمنتکینا تا خبر کهو دا جواب دی دا تو دری گزا دو نیم گزا دا جواب رسگ دا دا دی باس مریم سوی دی نا لار بندی دی نا مریضان ولایسو نخه نا غلی دا خلکو تا نا شای دا خلکو تا طول غریبان موجود موتر باز بند ولا دی نا موتر کوری دا چی نا بنده کوری دا چی و دغه دې والی صاحب ته چې ووایي چې دغه د پیغامې خلکو ته ووایي که دا لار خلاصه کړي، که دا لار نه سبا پورې خلاصه نه شي، ډېر دره خلک مخامخ شوي دي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه دران دی پکتیا ولایت امتخیل ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د امتخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې لاره په مکمل ډول بنده ده، او د پکتیا والی د وایون خبرې ټوله درویغ دی چې دوی چې لاره خلاصې شوې دي، لاره په مکمل ډول بنده ده، هیڅ تګ او راتګ بند دی. السلام.
د اوریدونکو ژغونه مو اوریدل چې په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو په اړه زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي وو. او اوس موضوع یوې بلې موضوع ته چې بیا هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه ده، او د ملګرو ملتونو ادارې په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ملګرو ملتونو وایي چې په تېر میلادي کال کې نږدې 12,500 ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي چې د 2015 کال په پرتله 3% ډېروالی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د 2014 میلادي کال راپور د خبرېدو پر مهال نن رسنیو ته وویل چې د دغې مرګژوبلې 2/3 برخې مسؤلیت وسلوالو طالبانو او 1/4 برخې مسؤلیت د دولت پلوه ځواکونو ته راجع کېږي. یوسف صدران نور تفصیل درکوي.
یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه هیئت وایي چې په 2014 میلادي کال کې د زرګونو افغانانو مرګ ژوبله خورا بوګنونکې ده. ملګري ملتونه په تیر میلادي کال کې د وژل شوو ملکي افغانانو د شمیرو له خپرېدو سره وایي چې په افغانستان کې دا اندازه د 2009 کال په پرتله تر ټولو لوړ ارقام او د 2015 میلادي کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماماتو د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی تیر میلادي کال 1,400 د جګړې اړوند تلفات ثبت کړي دي. هغه وایي چې له دې شمېرې 3,500 ملکي کسان وژل شوي او نږدې 8,000 نور ټپي شوي دي.
In 2016, UNAMA documented 11,000.
دی وایي یوناما په 2018 کال کې د ملکي تلفاتو 1,400 شمېرې ثبت کړي دي، چې په ټوله کې د وړم کال په پرتله 3% ډېروالی ښیي. زه د تلفاتو ډېرېدو اندېښمن کړی یم. په تېره بیا د ماشومانو مرګ ژوبلې او دا چې ژوند یې خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د افغان دولت او دولت ضد عناصرو ترمنځ د اوسېدو په سیمو کې ځمکنۍ جګړې، چاودېدونکي توکي، انتحاري او ډله ییز بریدونه، هدفي او قصدي وژنې د دغو ملکي تلفاتو عمده ملونه دي. په همدې حال کې راپور وایي چې هوایي بریدونه چې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوي، د وړم کال په پرتله تیر کال 2 برابره زیات او 590 کسان یې وژلي او ټپي کړي دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی د 2009 کال رئیس په منظم ډول ملکي تلفات ثبتوي چې د هر کال په تېرېدو پکې زیاتوالی راغلی دی. د یوناما د 2009 کال په راپور کې د ملکي تلفاتو ټوله شمېره نږدې 6,000 کسان یاد شوي دي. له دې سره د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشره دانیل ایل بیل وای چې د ملکی تلفاتو ترڅنګ په 2018 کال کې بشری سرغړونې هم هغه څه دي چې اندېښنې را پارولې دي.
In addition to loss of life and injury, the report documents continued abuses of human rights.
دا وای د ملکی کسانو د مرګوبله ورها خو د بشری حقوقو او څخه د سرغړونې قضیه چپ چوي چې د عدلي موازی جوړښتونو څخه بیان کوي. د خزو په وړاندې په محضر کې د اعدام په شمول لس قضیه ثبت شوي. د تعلیمي مرکزونو څخه د نظامي مقاصدو لپاره استفاده، په همدې ډول رسنیو ته ګواښونه او حتی د ژوند حق په اړه اندېښنې بیان شوي چې خلک په همدې ډول وژل
کیږي.
د دغه راپور د خپرېدو سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو خپل غبرګونونه ښودلي دي. رسنیو ته په لیږلې یوه اعلامیه کې طالب ویان محمد یوسف احمدي ویلي چې دوی د ملکي تلفاتو په اړه خورا حساس دي، نو ځکه دا راپور نیمګړی بولي او ردوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي چې د ملکي تلفاتو شمیره د وسلوالو مخالفینو لخوا په ګڼ میشته ځایونو کې د حملو له امله ده. ولې افغان ځواکونه د خپلو عملیاتو په وخت کې احتیاط کوي؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښاغلی یمامات وایي چې د جګړې د کیلو خواو په سمه پاملرنه د ملکی تلفاتو مخنیوي کېدای شي او په دې برخه کې باید ټول خواوې خپل ژمنې عملي کړي.
پنځلس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري دیرشمه د آزادي رادیو کلیزه.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې دری پلاوی او د سولې عالی شورا وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو له لست څخه د حکمتیار د نوم ایستل د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د دغه شورا نیک نیت ثابتوي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د بندیزونو له لیست څخه د حکمتیار د نوم لري کول د سولې د ټینګښت لپاره یو ګټور ګام دی او د طالبانو مشرانو ته ډاډ ورکوي چې امریکا او متحدین یې د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب کلیمزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا او متحدین یې هغه اندېښنو ته چې دوی ته سوله لومړیتوب نه لري ځواب ورکړ او روښانه یې کړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي.
واکان د انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار نوم یستنه د ملل متحد د سازمان د تور لیست نه د صلح په ډګر کې د افغانانو د لپاره یو لوی او عظیم پرمختګ دی او د ملي حکومت د وحدت تعهد د صلح سره بیانوي. همدارنګه د غربیانو یا د دوی د متحدینو عدم مشکل د صلح د پروسې او په افغانستان کې د امنیت تامین سره ثابت دی.
نوموړی وایي له دغه لیست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم ویستل د طالبانو مشرانو ته پیغام ورکوي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي، ځکه نړیوال له دوی سره ستونزه نه لري. د یو شمېر هیوادونو له مخالفت سره سره د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لیست څخه وویستل شو. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ چې د افغانستان یو مخالفه ډله او د افغانستان په جګړو کې ښکېله خوا وه د سولې د خبرو هرکلی کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونه پر پاڼه هم وګورئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ ساتونکي په قونسلګرۍ کې د افغان جنرال قونسل دریم سکرتر په ډز وژلې دی. پولیس وایي برید کوونکی نیولی او د پیشي انګیزه ظاهراً شخصي دښمنی ښکاري. نورحال برکوال میا خیل راکوي.
د دوشنبه په غرمه د سند په مرکزی شهر کراچۍ کې په کلیفټن سیمه کې د افغانستان په جنرال کونسلګری کې د نن ډزې واورېدل سوې چې تر کونسلګری د باندې پولیسو او رینجر ځواک سم دستي کونسلګری محاصره کړه او د ډزو د مخنیوي په مقصد کونسلګری ته ورننوتل. پولیس چارواکي وایي ډزې د راحت الله په نامه یو وطن کړي چې په افغان کونسلګری کې د امنیت ساتلو لپاره ګمارل سوی و. وایي د ډزو په نتیجه کې د افغان جنرال کونسل دریم سکرتر محمد زکی وژل سوی دی. د کراچۍ د پولیسو یو مشر آزاد خان رسنیو ته وویل داسې ښکاري چې شخړه د دواړو کسانو ترمنځ د شخصي اختلاف پر سر سوې ده او د ترهګرۍ پیښه نه ده. وایي دغه شخصي ساتونکی پرته له کوم مقاومت نیولی وسله یې ځینې اخیستې او دا مهال د پولیسو په ولکه کې دی او له لومړنیو پلټنو ورته څرګنده سوې چې دغه تن هم افغان تابعیت لرونکی دی. پیښه په افغان قونسلګرۍ کې دننه سوې ده. هلته د قونسلګرۍ خپل یو ساتونکي چې هغه هم افغان دی دننه په دالان کې د افغان قونسل پر دریم سکرتر ډاکټر محمد زکی باندې ډزې کړې او وژلی دی. موږ د پیښې له ځای شواهد راغونډوو. د څارونکو کیمرې ویډیو هم ګورو چې پیښه څنګه سوې ده. هڅه مو وکړه چې په کراچۍ کې د افغان قونسلګرۍ له چارواکو سره خبرې وکړو او د پیښې اصلي علت څرګند کړو، خو په بیا بیا زنګ ور وهلو هغوی خبرو ته حاضر نه سول. هلته په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال هم پر خپل شخصي فیسبوک او ټویټر پاڼه خبر خپور کړی او ویلی دی چې دا پیښه د شخصي شخړې په نتیجه کې سوي او یو جنایي عمل دی. د یادونې وړ ده دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان ډیپلوماټ په قونسلګرۍ کې دننه وژل کیږي.
و مردل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د ننه ډزې سوې او د افغان جنرال قونسل دریم سکرتر وژل سوی دی. د دې پېښې نور جزئیات په نورو خبرونو کې هم واورئ. 4:30 کېدونکي دي. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د لنډو د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان د سند مرکز کراچۍ ښار کې چارواکي وایي چې په دې ښار کې د افغان قونسلګرۍ یو ډیپلوماټ د خپل ساتونکو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي د وروستیو ورښتونو له امله په بېلابېلو ولایتونو کې نږدې 119 کسان مړه شوي او 90 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی او ماموریت یا یوناما په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دی غواړي چې له امریکا او برتانیا سره پر ګډه د ایران د توغندیو د وروستۍ ازموینې پر وړاندې خپل ځواب چمتو کړي. کرملین وایي امریکایي چینل فاکس نیوز باید د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه د دې چینل د خبریالانو د نه منلو وړ تبصرې له امله بخښنه وغواړي. له ولسمشر ټرمپ سره د مرکې پر مهال د فاکس نیوز خبریال پوتین ته د قاتل خطاب وکړ. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې، ایران او روسیې استازي نن د دې هیواد په مرکز استانه کې په سوریه کې د اوربند څارلو پر میکانیزم خبرې کوي. په دې غونډه کې د اردن او د ملګرو ملتونو استازي هم ګډون لري.
مننه رضوان مراد. او د افغانستان د سپورتي ډګر د نوي پرمختګونو به مو سهارګل مرزا خبر کړي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د آسیا د باشګاه د پلی آف جام لپاره د شاهین اسماعیل افغان لوبډلې د بیرته ورتګ د مرحلې تمریناتي سیالۍ دوام لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل صدلی کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین اسماعیل لوبډلې د بیرته ګرځېدو د مرحلې تمریناتي سیالۍ د تاجکستان د حاصلاتو له لوبډلې سره سبا د دوشنبه په ښار کې ترسره کیږي. د شاهین اسماعیل لوبډلې دغه تمریناتي سیالۍ په داسې حال کې دوام لري چې د تللو په مرحله کې یو د 0 پر وړاندې له ماتې سره مخ شوی وه. د افغانستان د کرکټ انکشافي لوبډله له زیمبابوې لوبډلې د څلورو سیالیو تر ګټلو وروسته سبا هیواد ته رسنېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست عزیز الله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان الف لوبډلې له زیمبابوې الف لوبډلې سره 1554 سیالۍ ترسره کړې چې 15 سیالۍ یې ونشوه ګټلی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې د ملي لوبډلې سره د نړیوالو سیالیو لپاره چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي د فبروري په 12 زیمبابوې ته ځي. ښاغلی فضلي وویل چې په پام کې ده چې افغان ملي لوبډله 15 ورځنۍ سیالۍ له زیمبابوې ملي لوبډلې سره ترسره کړي. لومړنۍ سیالي به یې د فبروري 14 ترسره شي. او د تنکیو ځوانانو د سکوهنې ټاکنیزې سیالۍ په کابل کې ترسره کیږي. د افغانستان د سکوهنې د فدراسیون د همغږۍ مسؤل وحید الله حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل غوره لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی حمیدی د دغو سیالیو هدف ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل یاد کړ. دغه سیالۍ به د رواني اونۍ په وروستیو کې پیل او 8 ورځې به دوام وکړي. ښه وخت.
له سهرګل امیرزید خبرونه کوم. او مخکې تر دې چې د خبرونه د پای په شیبو کې ورسته او نیوز پروګرامونو ته ورسو، یو بل د افغانستان اړوند موضوع لرو. په روزګان ولایت کې تباندې زرو میرمنو ته د کار زمينه برابرېږي. د روزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې یو شمېر خوندو ته باغونه، شنې خونې او د چرګانو فارمونه جوړوي. په دې اړه نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان سیمیز چارواکي وایي اورزګانی میرمنو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي. په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست رئیس زلمیال کو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې دوی د ښځو لپاره په دریو برخو کې پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي چې له همدې لارې د هغوی اقتصادي ستونزې حل کړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. نوموړي زیاته کړه چې په همدې برخه کې د 1500 ښځو لپاره د چرګانو فارمونه جوړوي او د 1300 ښځو لپاره کورنۍ باغچې او یو شمېر شنې خونې جوړوي.
د خوندو دپاره درې پروګرامونه تر په نظر کې نیولي دي چې 1500 ښځو ته موږ باغچه خانګي جوړوو. اکثره په زمن کې په هر ولسوالۍ کې موږ درې درې ګرینوزونه جوړوو او یو بل پروګرام لرو 1500 ښځو ته موږ کورني فارمي چرګان ورکوو.
اورزګان د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په وینا ښځې د ناوړه دودونو له امله د کړاوونو ډک ژوند تېروي. له دې سره د اورزګان ولایت د ښځو چارو ریاست مسولین هم د ښځو لپاره د کار پیدا کولو یو جدي اړتیا بولي. د اورزګان ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس یغلی رڼا سمیو په ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې ښځې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په وینا چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابرول بل یوې خوا د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ګټور تمام سی او له بلی خوا به ښځې خپل کورنۍ اقتصاد په خپله پر پښو ودروي.
واقعیت اورزګانی میرمنو لپاره دلته ډیر د کار لپاره ضرورت سته چې د دې لپاره بنیادی کارونه وسی.
په ورته وخت کې هغه ښځې چې کورنۍ باغچی او پرمن ورته جوړیږي خوشاله دي او وایي که زمینه ورته برابره سي نو دوی به هم وکولی سي چې د ورونو په څیر کار وکړي. دوی له دولت څخه د ورته نورو پروژو د پلي کېدو هم غوښتنه کوي.
دوی خو ډېر خوشحاله وي چې موږ ته دا زمینه برابره سي چې موږ هم وکولی سو چې د کښت په برخه کې معلومات لاسته راو. ځکه دا یوازې د نارینه وو کار نه دی چې کښته تر سره کړي. په دې کې خویندې هم کولی سي چې حق واخلي او برخه پکښې واخلي.
و خود کولی سو اوس موږ ته ډېر ګټه لري که راسي دلته جوړ سي. کار و د زراعت کار و داسې د چرګانو د هر خواسه.
دا یادونه وړ ده چې د مسولینو په خبره لا اوس هم په اورزګان ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی دی او د اورزګان ولایتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې تر دې چې د خبرمنې پای شی به تاسو یو نړیوال مطلب هم لرو. د رومانیا صدر اعظم ټینګار کوي چې له خپلې دندې به استعفا ورنکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې پارلمان د استعفا ته اړ ایستلی سي. د رومانیا صدر اعظم که څه هم د فساد پر ضد د مبارزې د هڅو په ترڅ کې خپل هغه فرمان چې ځینې جګپوړي چارواکي د فساد له تحقیقاتو مستثنا کوي فسخ کړ، خو د ده د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
سورین ګرینډیانو ټینګار کوي چې د رومانیا د صدر اعظم په توګه له خپلې دندې به استعفا ونه کړي. ګرینډیانو نن د انتن درې په نوم چینل ته وویل دای به خپلې دندې ته دوام ورکړي. نوموړی دا اعلان په داسې حال کې کوي چې پرون یک شنبه د رومانیا خلکو د ده د واکمنۍ پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ. د رسنیو د اټکل له مخې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 15 لکه کسان د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړی چې له دې ډلې یوازې 2 لکه کسان د ازمین بخارست واټونو تراوتلی وو. د رومانیا کابینه نن په یو بیړنۍ غونډه کې هغه لانجمن فرمان لغوه کړ چې لمخې ځینې چارواکي د فساد له تحقیقاتو مستثنا کېدل. د ماریوس په نوم یو اعتراض کوونکی رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی پر حکومت اعتبار نشي کولای او ځکه مظاهرو ته دوام ورکوي.
تر څو چې پر سپین کاغذ پر تور رنګ په لیکلو تورو د دې فرمان لغوه کېدل ونه وینو باور نشو کولای، ځکه موږ پر حکومت خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. موږ به نن د پرون او نورو ورځو په څیر په مظاهرو کې برخه واخلو څو حکومت اډو کړو چې دا قانون فسخ کړي.
صدر اعظم ګرینډیانو له دې یوه ورځ مخکې د خلکو د فشارونو په وړاندې تسلیم شو او ژمنه یې وکړه چې دا فرمان به لغوه کړي څو د رومانیا خلک ونه ویشل شي. په دې فرمان کې چې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، له عدلي تعقیب څخه هغو چارواکو او د پارلمان غړو ته د معافیت ورکولو ژمنه شوې وه چې د فساد قضیې له 40,000 ډالرو لږې دي. په 1989 کال کې د کمونیست رژیم له پرځېدو وروسته دا مظاهرې چې نن یې شپږمه ورځ ده په رومانیا کې د حکومت پر تر ټولو ستر اعتراض شمیرل کیږي.
له احمد تکاز خمنانه دوستانو ستاسو خمنانه کوم چې تر دې دمه را سره پاته سوی. اوسم د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسېد. دوی اونیز خبرونه لرو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او د ازادي رادیو ګټ پروګرام به اول باروري او ورپسې د انصاف پلاټه کې.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومان واکسین نه کوي. دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. بیا نو هغه وی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمونږ سره میلمه له دینی اړخه د واکسین په اړه خبرې کوي. میلمه به خپل ځان رو پیژني.
احسان الحق حنفی په احمد شاه وامینه کې د اول بلاک دا جامع جماعت خطیب.
په پیل کې تاسو خپل دغه د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړي.
پولیو په اصل کې یو مرض ده چې زمونږ استاد په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالي کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنې پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیات وي. په همدغه اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج مېستر راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بند شي په ټولنه کې په انسانانو کې له هغې نه استفاده کیږي او استعمالیږي. په هغې کې اکثرا د کوم قطرې یا ساس کې د واکسین چې استعمالیږي په هغې کې انټیبیوتیک دی چې موږ او تاسو په دوامدار شکل له مختلفو انټیبیوتیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په هغې کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي او څلورم په دې کې ضعیفه شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې هغه په خپله د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي البته ټول واکسین نه ښیي، په خوا کې د پولیو واکسین هم چې په دې کې داسې مواد دي که چیرې د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې هکله څه وایئ؟
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکترانو سره مې په دې باندې مباحثې کړې دي او دې په اجزا او موزان سرته رسولې دي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. زه له هغې هیوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دي او د هیواد په هر ځای کې دي ژوند کوي، هیله ورڅخه کوم تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې د معلوماتو نه لري، په هغې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا داسې شی وخت چې یو چاته پخپله په دې حق لباندې هیڅ ډول معلومات نشته ده، نو څنګه یو څوک د حرامو خبره کولی شي؟ دا پخپله یو ناپوهتیا ده. بل خبره دا ده زموږ په اطرافي سیمو کې یا مجموع د هیواد کې زموږ په مقابل کې خلک په مختلفو شکلونو باندې تبلیغات کوي تر څو چې افغانان مایوبه، زوریدلي او کړیدلي پاتې شي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي او هغه اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي. په هندوستان کې چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د کار کوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین جوړیږي. نو په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي، لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی؟
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي،
همداسې طبابت په برخه کې
هم دا کارونه روان دي. اوس ګوره که چېرته دا حرام وي، نو په دغه نور هیوادونو کې چې استعمالیږي هلته ولې حرام نه دي؟ پاکستان زمونږ سره په څنګ کې همسایه هیواد دی، مسلمان دی، نو هلته هم دا استعمالیږي.
همداسې عربستان
کې استعمالیږي، په ایران کې استعمالیږي، قطر زلې چې نور دنیا کې. که دا حرام وي نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی او په ټول نړۍ کې تر ټولو ډیر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده، او ډیر ښه علما دي، ډیر ښه نهضتونه دي اسلامي، نو هغوی به ډیره پخوا مخه نیولې وه، غږ به پورته کړی وه. دغه تبلیغات چې کیږي د دې لپاره کیږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري اوسېږو، وځپل شو، مایوب شو، کمزوري شو، او بالاخر د ژوند نه هیڅ نوه استفاده ونه کړو، د تل لپاره باید د بل په اوږو باندې پراته اوسېږو.
د تاسو په نظر علماو ته څه کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې د خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علماو دنده او د علماو مسؤلیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زمونږ دینی عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوه کړي او مسلط
شي.
اول باید خپل پوهه ولرو، دویم دغه پوهه باید موږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زمونږ اوریدونکي دي، هغه څوک چې زمونږ مقتدیان دی غسو زمنګ علاقه مندان او شیخین دی زمنګ خبرو ته وګنسی باید هغه ته په صحیح شکل انتقال کو. دا زمنګ دند ده، دا د عالم وظیفه ده. زمنګ دند یوازې نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او د سروجه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و. هغه وایي ما انزل الله هدا الا انزل الله شفا. الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مګر دغې دپاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه یې پیدا کیږي. نو چې مرض شته ده نو علاج هم شته ده. دغه طبابت نبوي طب چې موږ تاسو ورته وایو، نو علما مسؤول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسلام له خوا نه موږ ته راپاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زموږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یوه برخه ده، ولې په دغه موضوع کې چې صحت زموږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله اسلام بلکه اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکی او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکی او طهارت د دې دا معنی ده چې میکروبونه جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل پورا عقل سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه دسی آماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بلاخره هغه دوی مایوبه سي. دغسې کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل شوی؟
که چیرته تثبیت شي چې یو څوک دغسې حرکتونه کوي شرعاً دی باید تعزیر شي، داسې خلک باید تهدید شي، اول باید توصیه شي، تربیه شي. که نه کیږي د دغسې خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کیږي، دا د ابد لپاره بندي کېدلی شي ځکه دی خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت د څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر څه ووایي، یا موږ باید ومنو؟ موږ باید هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعوري ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند دلاسه ورکم، ولې زه خپل صحت دلاسه ورکم، ولې زه خپل اولاد دلاسه ورکم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې کو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوق باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي په هغه کې صحت یو لویه مهمه موضوع ده. په هغه کې اخلاقي تربیه، په هغه کې ایماني تربیه، په هغه کې عملي تربیه، په هغه کې فزیکی تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي که موږ په هغه باندې تحقیق او ریسرچ وکړو یا تر کومه چې دروسه پوری شوی دی دغه معنی هم دا چې هغه انسان ته مضر تمامیږي. بل خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا دغه مسلک ده، دا دغه وظیفه ده او دا دغه دنده ده، په همدې مورد هغه زده کړې کړي دي، موږ ولې دا خبره ته غوږ ونه نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبره ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبره ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چا ته داسې مشوره او نظر ورنکړو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. خو مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تېره مور او پلار چې داسې کسانو خبر ته غوږ نیسي چې ورته وایي وایي دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مني مور و پلار؟ دوی ته خپله تاسو څه وایي؟
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګډان کیږي او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پند ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤل نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې د خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي لحاظ او په مانوي لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. که چیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کړي، صحیح ساتنه او حفاظت ونه کړي، د دې په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنو په دور کې یو سړی راغی د خپل زوی نه شکایت وک چې زمې د زوی وهله مو جنگ را سره وک، د پلار څه حقوق دي؟ نو هغه تر څو چې امیرالمؤمنین عمر جنو سره خبرې وکړي، هغه ته سزا ووروي، نو غورته چې امیرالمؤمنین زم د خبرو حق لرم کړي درم، غورته بالکل تر خبرو حق لري، خبرې دی وکړه.
زوی
ورته ویلې، ورته ویلې چې ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې؟
بله.
نو هغه ورته ویلې چې حق یې دار چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی، اسلامي زده کړې ور باندې وکړي او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلې چې ته زما د پلار نه پوښتنه وکړه چې ما ته نوم څه شیخ دی، د په ما څه زده کړې کړي دي، آیا د ما ته واده کړی دی؟ وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري. په ټولنه کې د تجربې له مخې که چیرته یو مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي او دا ماشوم کله چاړه په لاس کې، کله اور په
لاس کې، کله نغری ته روانې، کله د بخاري او چری خوا ته وړاندې کوي، ور ته ځان وړاندې کوي. نو که دا مور بې تفاوته پاتې شي، بې کفایته پاتې شي، نو دغه به خپل ضمیر ته ملامته نه وي؟ آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامته نه کي؟ همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهېږي، دا باید له خلکو نه واوري، دا باید خبرې ته غوږ ونیسي چې زما د دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی. تنها هغه ته ډوډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی. بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو، موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو. د هغې په هره برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو، تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کړو تقدیم.
انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې داوري. خدای راستي کې زما د یک سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د غزنی له ولایته د جنتګل په نامه د یو پولیس ستونزې راخسته ده. دوی څلور کاله د مخه ماین وهلې، معیوب شوې، خو تر اوسه د معلولیت اسناد بشپړ شوي نه دي او په دې موده کې تنخواه هم نه ده اخیستې. او دا به هم واوري چې مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟ ستا مشکل څه دی؟
امام مشکل دا په 92 کې دابل تروانم د کیناري سره مین انتظار وکړو د سترګو مې به تر تپې کو سچې تر تپې کو.
ته چې کله زخمی شوې هلته خو به کوم روغتون ته رسولای کنه؟
زه زخمی شوم، لږه ډېر انتقال کوم د غزنی ملکي کپتانی ته، دغه ته بستر او ملکي کپتانی کې بل دوی انتقال کوم د سر بستر کابل ته.
په غزنی کې څومره وخت بستر وې؟
تقریبا یو څلور ورځې دلی بستر وم، د انتقال کوم کابل د سر بستر ته.
هلته د علاج نه کېده بیا کابل ته انتقال کړې؟
دلته مې علاج نه کېدو، ډاکټران مې سیته مشکل ډېر ده، دلته نه کېږي، باید دوسر بستر ته پیسو ته ولاړ.
200 بستر روغتون کې د څومره وخت لپاره بستر وې؟
یوه شپه بستر شوم او بیا دوسر بستر کې راتو ولې ته ولاړ. ته ایسا مشکل مریض ډېره غټه ده، ته باید ولاړ شې خارج ملک ته، پېښور ته یا هندوستان ته یا بل شپر ته باید ولاړ شې.
بیا دې څه وکړه؟
بیا زه ولاړم پېښور ته، ولاړم بیا تقریبا پېښور کې هلته عملیات مې وکړو، هغلته بیا بستر وم تقریبا 24 ورځې پېښور کې تلی بستر وم.
هلته په خپل شخصي مصرف تللی وې او که حکومت در سره مرسته وکړه؟
په خپل شخصي له خپله جبه په خپلو پیسو باندې تللی وم.
کله چې راغلې نو صحت دې څنګه و؟
نور صحت مې ښه و، خالي سترګو تکلیف مې نه و، خو نور د وجود صحت مې یو څه آرام شلو.
دغه اسناد چې تا د پېښور نه ځان سره راوړه، دا خو به د خپلې قطعې ته وړاندې کړي کنه؟
هغه مې خپلې کیسې مربطه کیسې ته وړاندې کړي دي، مینې ته مې وړاندې کړي دي.
هغه به څه وویل؟ څه فیصله یې پرې وکړه؟
یو هیڅ همکاري له ما سره نه ده کړې، هیڅ همکاري نه ما سره نه ده کړې.
له هندوستانه چې راغلې د مریضۍ اسناد کومې شوبې ته وسپارل؟
د مینې حاج بشیر په نامو بیا دې ما ته لاره وښوده چې تاته دغه څوک نه تقاعد تر کوي، نه یو بل کار کوي. ته ولاړ ته دوسر بستر کې کوم وخت ته اسناد، ته ولاړ ته دوسر بستر ته. په دوسر بستر کې مې خپل اسنادونه تکمیل کړو. یو ورته ولیکل چې مقصد دغه سړی دونم په پیسه د مایب شوی ده، ټول علاقې ورته وویل چې درته رالم. بیا مې ورته وویل چې ما ماشینه پاته دي، کوم ورځ زما ماین والا انتظار کړ، دغه ورځ را چې د ما ماشینه پاته دي. دغه شپږ میاشتې دا زه دور دورې دې ډاکټر ته، دې ډاکټر ته ما ته پېښور کې ډاکټرانو ویل چې باید هندوستان ته ولاړ شم. در سره نن ته ورته ویل ماینې چې نو چې بازار داخلي ته ما ورګي زما سر کومه چې دولت په طرفه ولاړ شم، هندوستان کې شپور ته ولاړ شم. ځان ته دا یو کم لچا بیا دې ما غږ نه راوړل، خپل جایداد خپل پټه مې ټول خرڅړای ده، هیڅ اج ما غږ نه راوړل. د ډاکټر اسناد دې ته ما ترا خالي غو پاتیو دې سر بستر را چې واخته، نور هیڅ اجرات له ما سره کار نه کړی.
محافظت عامه کې عسكر وي که افسر وي؟
نه
جلب جذب دې شوی و؟ هغه پروسه د جلب جذب تای کړی و قانونی؟
قانوني توصیه لرم هر څه د ما سره شته ما ټولو ته وړاندې کړي دي دا ټول کارونه ما ته خلاص کړي دي په اخرې کښې ما ته شاداو معبین ریاست ته ورغلی یم هغه میورا کښې را خلاص کړي دي بیا جلبجز ته ورغلم د جلبجز ما کار نه را کول بیا بېرته ولاړم عیني صاحب ته ورغلم ورته مې ویل چې وتړی زه څه وکړم ما په اولاده دغه یم نه کار کولی شم د کسب کولی شم بیا عیني صاحب درته یو سړی را سره وایي چې دې کار ولې نه ورکوم ډېر مشکل نه موږ ورکوو بیا بېرته هغه برسېره هغه کار یې ما نه ده را کړی یعنې د یو تکراري کومک یې له ما سره نه ده کړی.
یو پوښتنه بل هم در نه کوم، تا وویل چې زه په غزني کښې ماین ووهلم، ته شخصي تلې او که نه کوم قطار و او خپلې قطې سره تلې؟
خپلې قطې سره روانم، خپل قومندانان هم را سره و دي، زه روانم په مالي وظیفې باندې روانم، په جیراني وظیفه کښې زه ماین ووهلم، د سړک د بغل ماین ووهللم.
اوس څه غواړې او ازادي راډیو تا سره څه مرسته وکړي؟
تاسې له ما سره دا کومک وکړي، لوړو چارواکو سره دا خبر وکړي، هر کوم ماشونه چې پاپات شوي نه دغه کومک له ما سره چا کړی، نه یې د ډاکتر په اړه کومک را سره کړی، نه یې خارج شور سره له ما سره چا کومک کړی. موږ نو څه وکړو؟ خو د دې وطن بچیانې په دې دولت کښې مې ځان تباه کړی، د اولاد مې تباه شو، ځان مې تباه او برباد شو.
ستا ستا غږ به ورسوو د وزارت داخلې مسؤلینو ته به یې ورسوو.
راډیو ازادي نه ډېره ډېره مننه.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزې مده کورنیو چارو وزارت د عامه پولیسو له رئیس جنرال همایون عینی سره شریک کړه. جناب جنرال عینی، د غزنی له ولایت ستاسو د قطعاتو یو پولیس ټلیفون کړی چې په 2009 کال کې د وظیفې په جریان کې ماین وهلی، معیوب شوی خو تر اوسه یې د معلولیت اسناد بشپړ شوي نه دي. تاسې به د دې ستونزې اورېدلې وي، هیله ده ووایئ چې د ده د اسنادو د نه تکمیلېدو علت څه دی؟
جناب ګل ورور، چې دی سرباز د دې په هکله باید ووایم چې دی مینت او محافظت عامه کښې سرباز و، قراردادي سرباز و د یو کال دپاره، او دی ټپي شوی و. لږ مرستې کورنۍ چارو وزارت دی سره کړی، یو د دې په عرایض رسیدګي کړی. قوانین داسې صراحت نه لري، که چېرې یو افسر یا یو منصوب د پولیس له یو کال نه لږ خدمت کړی وي هغه ته د تقاعد امتیازات ورکړ شي. بیا هم دا ورور چې هوا اوس سړه ده د غزنی په لاره کې، چې هوا توده شو د رادي شي، دی سره موږ هر مرستې چې زموږ له لاسه راشي دی سره کوو.
عینی صاحب، تاسې په دې سه کښې وضاحت ورکړ، هیله مندي شته چې مرسته ورسره وشي؟
اوس خو برفباري ده، ژمی ده، د تقاعد مسلې او د دې د تقاعد پروسی په یو دوه ورځې نه کېږي. چې هوا ښه شو دی رادي شي، موږ محافظت عامې سره او د کورنۍ چارو وزارت د شاده او معلولینو ادارې سره خبرې کوو چې د دوی په مشکل رسیدګي وشي.
تاسې ډاډ ورکوئ چې د جنت ګل ستونزې ته به د حل یوه لار پیدا شي؟
زه نه پوهېږم چې څومره او څنګه دی سره کومک کېږي، لیکن موږ سهولتونه ایجادوو چې محافظت عامې سره وغږېږو او نورو ادارو سره.
د انصاف په لټه کې
دا ودا ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ ځانګړې خبرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0979 809 00.
کمزور رات